رون کې خبرونه چې یو تل بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې کو الله مو مل.
ستړي مشهي وخت په کابل کې د مازدیګر څلور بجې شوې. له ازادي راډیو نه رواني او ساته خبرونې ته مو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکي ملګري عبیدالله عبید سره هرکلی کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو شمېر ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاو د لیک بهیر د پیلېدو خبره کوي. ولسمشر مڼۍ د افغانستان په شمال کې د سرو زرو او مسو د کانونو د ایستنې د تړونونو په اړه د روڼتیا د سار سازمان څرګندونې بې بنسټه بولي. د ګډو رزمي ورزشونو روس اتل حبیب نور محمدوف په یوه هیجاني او لنجمنه لوبه کې خپل آیرلندي اتل کانر مک گریګور ته ماتې ورکړه. په یادو مسایلو د راپورونو ترڅنګ د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه هم په همدې سات کې خپرېږي. خو له دې هر څه د مخه سلیم محمد سلی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د کویت له حکومت څخه په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. د ایران پارلمان یوه لایحه تصویب کړه چې هدف یې نړیوالو معیارونو ته د ایران د قوانینو برابرول دي. د اسرائیل صدر اعظم ویلي چې ډیر ژر به د روسیې له ولسمشر سره وګوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د کویت له چارواکو غوښتنه وکړه چې په اقتصادي برخه د سولې په پروسه او د تروریزم په وړاندې مبارزه کې له کابل سره همکاري وکړي. صلاح الدین رباني چې په رسمي سفر کویت ته تللی، نن د کویت له ولی عهد نواف الاحمد الجابر الصباح سره د افغانستان او کویت د همکاریو پر دوام خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې ولی عهد الصباح په ټولو برخو کې د افغانستان د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. په دې کتنه کې افغان ځوانانو ته د کویت د تحصیلي بورسونو د ورکړې په اړه هم خبرې شوې دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي د سید آباد ولسوالۍ امنیه قمندان له شپږو نورو پوځیانو سره وژل سوی. د ولي ویاند وایي چې تېره شپه د دې ولسوالۍ پر څو پوستو د وسلوالو طالبانو لخوا ډله ییزه حمله سوې وه. عبدالرحمن منګل نن یکشنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه ډله ییزه حمله په شاته تمبول سوې.
وضعیت په بشپړه توګه د امنیتي او دفاعي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. شاره هم د ترافیک مخه خلاصه ده. مسافر په ځدانه توګه تګ راتګ کوي. اما بدبختانه باید وایم چې دغو بریدونو یا د عملیاتو په جریان کې د سید آباد ولسوالۍ امنیه قمندان سمنوال سید نظر افشاه هاشمي خپل شپږو نور ملګرو سره په شهادت رسیدلی او څلور نفر زخمیان دي.
د ولی ویاند وی په دې برید کې وسلولو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله وشته خو دقیق شمیرې معلوم نه دی. په کندهار کې د وسلولو جګړې په نتیجه کې 14 وسلول او 15 پولیس وژل شوي. چارواکي وی جګړه ورسته له هغې پیل سوه چې وسلولو تیره شپه د کندهار د ارغسان ولسوالۍ په جهانګیري سیمه کې ډله ییز بریدونه وکړل. د امنیه قمندانۍ ویاند زیاد رانی وی چې سیمې ته له نورو ځایونو مرستندوی ځواکونه رسیدلي. درانی ویل چې وسلولو نن سهار خپل مړي او ټپیان د ډیورن له کرښې هاغړې ته اړولي دي. وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار ولایت کې د 2 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت د مروارید کانال د دویمې برخې د جوړونې تړون لاسلیک سو. د ننګرهار والي حیات الله حیات نن په یوه کنفرانس کې وویل د دغه تړون په مرسته به د کانال په دویم فاز کې د بیا رغونې ګڼې پروژې عملي سي.
دا قرارداد تقریبا د 2 میلیونو ډالرو په ارزښت ده. په دوه کال کې به د دې کار سرته رسیږي. په دغه کانال کې زابلونه، پلونه، پلچکونه، محافظت ساختمانی کړنې شامل دي چې اوسیدونکو د سیمو ته د کار زمینه مساعده شي.
د مروارید کانال د بیا رغونې دغه تړون له جاپاني شرکت پی ام اس سره لاسلیک سوی دی. د ایران پارلمان یوه لایحه تصویب کړه چې هدف یې نړیوالو معیارونو ته د ایران د قوانینو برابرول دي. دغه لایحه ایران ته زمینه برابروي د تروریزم د تمویل پر ضد د ملګرو ملتونو له یوه کنوانسیون سره ملګری سي. د ایران رسنیو راپور ورکړی چې د پارلمان د وکیلانو له ډلې 143 د دې لایحې په پلوي، 160 په مخالفت او 15 نورو ممتنې رایې وکارولې. دغه لایحه مخکې تر دې چې د قانون حیثیت خپل کړي باید د شورای نگهبان لخوا تصویب سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د پارلماني مباحثو پر مهال ویلي و چې دی نه دی او نه ولسمشر دا ضمانت کولی سي چې له دې کنوینسیون سره یو ځای کېدل به د ایران ټولې ستونزې حلوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي چې ډېر ژر به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا به له کله چې تېره میاشت د مدیترانې سمندرګي په ختیځ کې د روسیې یوه پوځي الوتکه وویشتل سوه، د دواړو مشرانو لومړۍ کتنه وي. د اسرائیل صدر اعظم نتانیاهو وویل پر دې احتمالي کتنې یې له پوتین سره نن ټلیفوني خبرې کړي.
شیبه مخکې مې له ولسمشر پوتین سره خبرې وکړې. موافقه مو وکړه چې زموږ د پوځونو ترمنځ د مهمې امنیتي همکارۍ د دوام لپاره ډېر ژر سره وګورو.
وروسته له هغې چې د سپتمبر پر 12 یوه روسي الوتکه په تېروتنې وویشتل سوه او پکې سپاره 15 روسي پوځیان ووژل سول، دا د نتانیاهو او پوتین درېیمه ټلیفوني مکالمه ده. روسیې تورول لګولی چې اسرائیل په دې پېښې کې تر یوه حده دخالت لري. د سعودي عربستان د یو وتلي خبریال د برخلیک په اړه اندېښنې زیاتې سوي. د تېره سې شنبه په استنبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته تر ننوتلو وروسته لا درک سو. په ترکیه کې ځینو سرچینو ویلي چې فکر کوي جمال خاشقچی چې د سعودي د ولیعهد شهزاده بن سلمان له منتقدانو څخه وشی په قونسلګرۍ کې وژل سوی وي. او د لاتویا په پارلماني ټاکنو کې یوه روس پلوه ګوند ډېرې رایې ګټلې دي. نهایي نتیجې ښیي چې د هماهنګۍ په نوم دغه ګوند د اقلیت روسي ژبو ډېرې رایې ترلاسه کړې چې د پرونۍ انتخاباتو څخه کم 40% رای کیږي. د انتخاباتي چارواکو په خبره د دو نورو پاپولیستي ګوندونو له جملې یوه 14.1% او بلې 13.6% رای ګټلې دي.
خبرنامه ول ازادي رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مطالب لرو. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو شمیر ولایتونو ته د بایومټریک دستګاو د لیکت د بهیر د پیلېدو خبره کوي.
دغه دستګاو شپږو ولایتونو نورستان، بدخشان، پکتیکا، ارزګان، غور او فاریاب ته انتقال سي او پاتې نور به د راتلونکي اونۍ په لومړیو کې ټولو ولایتونو ولسوالیو او محلونو ته ورسیږي.
ولسمشر مانی د افغانستان په شمال کې د سرو زرو او مسو د قانونو د ایستنې د تړون په اړه د شفافیت د سار سازمان سرګندونې بې بنسټه بولي.
زه تعجب کوم په داسې حال کې چې په خپل افضلي صاحب هلته موجود دی په ناقص او مغرضانه معلوماتو سره د خلکو ذهنونه ګډوډ کوي.
د شان په افغانستان کې د روانو نامنیو په اړه د افغانستان د مشرانو جرګې د اندېښنو ترڅنګ د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې حال هم درکو.
واقعا د خطر زنده سپارښتنې وکړي امنیتي ارګانونو ته، د دوی ستونزې نور دغه حالت نستلی شي.
د ګډو رسمي ورزشونو روس اتل حبیب نور محمدوف په یو هیجاني او لنجمنه لوبه کې خپل آیرلندي سیال میک ګریګور ته ماته ورکړه. په یادو سیالیو په یادو مسایلو د راپورونو ترڅنګ د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه هم په همدې سات کې خپرېږي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي او د اف ام په 3.15 سپو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. دا هم د دې سات د خبرونې د سر موضوع. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د بایومټریک ټولې دستګاوې ورته سپارل شوې او شپږ ولایتونو ته یې د انتقال لړۍ نن پیل شوه. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه لړۍ به د راتلونکي اونۍ په لومړیو کې بشپړه شي. په ورته وخت کې د مشران جرګې یو شمېر غړیو د بایومټریک سیستم په کارېدنې انتقاد کړی او وایي چې دغه سیستم ناقص دی. دغه نور جزئیات زما همکار رحمت افغان راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې انتخاباتو ته چمتووالی نږدې په بشپړېدو ده او په نږدې ورځو کې به د بایومټریک سیستم ټولې دستګاوې انتخاباتي مرکزونو ته انتقال سي. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمي د یکشنبې په ورځ شپږو ولایتونو ته د بایومټریک دستګاوو د انتقال په مراسمو کې خبریالانو ته وویل په لومړي سر کې به له امنیتي ګواښونو لاندې 4 اویا ولسوالیو ته دغه مواد انتقال سي.
خوشبختانه تمام 22000 دزګای بایومیټریک
هغه وای لنیک مرغه د بایومیټریک ټول 22000 دزګاوی له اخري ورجن سافټویر پرینټر او د پرینټر له کاغذونو او همداشان له ټول سامان الاتو سره کمیسون تر رسیدلې نن له ټول وسایل سره دغه دزګاوی شپه ګولیتونو نورستان بدخشان پکتیکا ورزګان غور او فاریاب ته انتقال سي او پاتې نور به دراتونکو ونی پلمړیو کې ټول ولایتونو ولسوالیو او محلونو ته ورسیږي خغلی هاشمی زیاتوی چې د دغه دستګاو د کاردن لپاره 2000 کارکونکو له لوړاندې ټریننګ سوي چې او دوی به بیا د انتخاباتو تر ورځې شاوخوا 6000 نور کسان ټریننګ کړي د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د روان میزان میاشتې په 28مه تر سره کیږي چې د محل ورته له غزنی پرته په ټول افغانستان کې انتخاباتي کمپاینونه روان دي بلخو د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د بایومیټریک دستګاو پر کاردن شک څرګندوي او وایي چې دغه دستګاوی ناقص دي د دغه جرګې رئیس فضل هدی مسلمیار د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي چې په دې اړه د ولس اندېښنو ته ځواب ووایي
خبر دایی چې د انتخابات کمیسیون په دې رابطه وضاحت ور چې دا څه چې دلته د نورزی صاحب د آدرس نه کوم تشویش مطرح شو دا واقعا درست ده چې دا ملت سره ده خلک تفسیرې لري که نه دوی مطمئن دي په خپلو هغه عادت چې دوی وایي چې مونږ د جرمني یا د دوستانو سره قرارداد کړی و دوی هغه څه چې د یو چا حق ده حق حقدار ته رسېږي او د دې نه دفاع کېدلی شي
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یک شنبه په ورځ د بایومیټریک سیستم د کاردن په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل د دغه کمیسیون منشي سید حفیظ الله هاشمی وویل چې دغه دستګاوی بشپړ معیاري دي او استفاده ورنه حتمی ده بلخو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ټینګار کوي چې دغه دستګاوی محلونو ته د انتقال په وخت کې باید خوندي وساتل سي تیره اونۍ د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د انتخاباتو د ورځې او د انتخاباتي حساسو او غیر حساسو موادو د انتقال او ساتنې ډاډ ورکړی وو
به هم د انتخاباتو اړوند یو موضوع باندې راپور لرو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ولسی جرګې ته د کاندیدانو له موجوده شمیرې شاوخوا 129 په ګوندونو پورې اړه لري د یاد کمیسیون ویان او کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د یک شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل دا که څه هم کمه شمیره ده خو په ټوله کې د ګوندونو او سیاسي جریانونو نظرونو او وړاندیزونو ته د درناوي په نظر ګوري د افغانستان ملي ائتلاف بیا چې په جوړښت کې څو سیاسي جریانونه شامل دي وایي ګوندونو ته د منصوب کاندیدانو شمیره هم د پام وړ ده خو په ښکاره د رسمي کاندیدانو شمیره لږه ښکاري یوسف خان ځدران د موضوع په اړه راپور لري
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې 249 څوکیو ته له 2500 ولاړو کاندیدانو څخه یوازې نږدې 200 کسان داسې دي چې د دوی د موندنو له مخې په ګوندونو پورې اړه لري د یاد کمیسیون ویانو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې سره کمیسیون د ګوندونو او سیاسي جریانونو وړاندیزونو او څارنې په برخه کې ونډې ته د درناوي په نظر ګوري
دغه دی شاید تعداد زیاد وسیږي خو اکثره کاندیدان ځان مستقل خود لري تا ولی په کل کې د یو سلو د 2500 نفرو کې چې موږ د احزابو په نوم باندې څوک پیدا کړي یو سلو 29 نفر
دا په داسې حال کې راچلې دي وړاندې د سترو سیاسي ګوندونو لخوا تل د ګوندي انتخاباتو په انتخاباتو کې د دوی د فعاله ونډې غوښتنه بیا بیا مطرح شوې ده د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا هم وایي ممکن د ګوندونو او سیاسي جریانونو لخوا د کاندیدانو شمیره لوړه وي خو ډیرو کاندیدانو په دغه بهیر کې خپل ځانونه خپلواک نومولي دي په افغانستان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو په ګوندونو غوښتنه کوله چې د انتخاباتو بهیر باید بایومیټریک وي سیاسي ګوندونو او ائتلافونو ته د څار بشپړ زمينه برابر شي او تر څنګ یې په انتخاباتو کې د ګوندونو ونډه ډیره وي دا ګوندونه اوس په ملي ائتلاف کې سره راغونډ شوي چې په وینا یې 15 ګوندونه د دوی د دغې غوښتنو ملاتړ کوي د ملي ائتلاف یو ویان فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل د راتلونکو انتخاباتو په اړه د دوی دوه غوښتنې منل شوي او په راتلونکي کې به د ګوندونو ونډې ته هم پام وشي
سیاسی ګوندونو او سیاسي ائتلافونو هیله دا وه چې سیاسي ګوندونه او سیاسي ائتلافونه په ټاکنو کې بشپړ ګډون ولري او خپل نوماندان د حزب له لارې نه په ټاکلو کې معرفي کړي اما متاسفانه حکومت او کمیسیون د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو غوښتنې ته په دې حقله باندې مثبت ځواب ورنه کړ نو د ټاکنو په اوسنی پارلمان کې انفرادي او مستقل نوماندان شتون لري او حزبونه په رسمي ډول باندې په دې شمولیت نه لري
دی وی له دې سره ګوندونه غواړي چې د میزان د 28 نیټې له انتخاباتو نږدې څارنه وکړي. د کاغلی اوریاب خبره تر ډیره خپلواک نمندان هم د بیلابیلو سیاسي جریانونو ملاتړ لري چې په ولسي جرګه کې به بیا د خلکو ترڅنګ د دوی استازیتوب هم کوي. د سیاسي چارو کارپو حکمت الله حکمت وایي په پټه کې ډیر ګوندونه د ځینو کاندیدانو تر شا ولاړ دي، خو پر ګوندونو د خلکو بې باوري او له حکومت سره د ګوندونو ټکر ته د سبب شوی چې دغه بهیر تر ډیره خپلواک رنګ ولري.
مننه چې ازادي رادیو ته غوښیاست. بیا هم د انتخاباتو موضوع ده. کندوز اوسیدونکي وایي چې په دغه ولایت کې د دولت تر ادارې لاندې سیمو کې پرمختګ نه دی راغلی او که وضعیت په همدې ډول دوام ولري نو ښایي د ولسي جرګې ټاکنې د امن په فضا کې ترسره شي. بلډه نور حل زما همکار اجمل اریان له سیمې راکوي.
کندوزیان وایي که امنیت تامین نشي نو ښایي خلک په ټاکنو کې برخه وانخلي. د ولسي جرګې د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونو پیلېدو سره د کندوز ګڼ شمېر اوسیدونکي د دولت روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې څرګندوي او دغه راز وایي که چیرې د کندوز روان امنیتي وضعیت ته ډېر ژر رسیدنه ونه شي نو ښایي زیات شمېر خلک د امنیتي ګواښونو له کبله په دغې پروسه کې برخه وانخلي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي عینالدین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
قسمی که میبینین در آستانه انتخابات پارلمانی قرار داریم، برای این که ما بتوانیم به طور درست یا رای بتیم.
سرنګ چې وینې انتخاباتي کمپاینونه جریان لري او که دولت غواړي چې یو شفاف او پاک انتخابات ولرو او د خلکو لپاره د منلو وړ وي نو باید د امنیت د تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. له دې سره سم د کندوز یو تن بل اوسیدونکی غلام سخي وایي چې اوس مهال د کندوز ښار په نږدې څنډو کې وسلوال مخالفان موجود دي او که وضعیت همدا ډول دوام لري نو ښایي زیات شمېر خلک د خپل مدني او قانوني حق څخه محروم پاتې شي.
وضعیت امنیتی در شهر کندوز به گونه کامل تامین نیست، مفتر از اینکه هر لحظه مخالفان مصالح دولت اگر بخواین.
کندوز له ډاډمن امنیت څخه برخمن نه دی او که وسلوال طالبان مسلحانه تحرکات ولري مرمۍ ان د ښار چوک ته رارسیږي او که وضعیت همداشان ادامه ولري نو ښایي موږ یو شفاف انتخابات ونه لرو. دولت باید انتخاباتو د تامینولو په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. بلخوا په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې قمندان غلام مرتضی سروري بیا وایي چې امنیتي ګواښونه دومره جدي نه دي چې د ټاکنو پروسه له خنډ سره مخ کړي. ښاغلی سروري زیاتوي چې د افغان امنیتي ځواکونو د ولسي جرګې ټاکنو ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی لري څو خلک د امن په فضا کې په ټاکنو کې برخه واخلي.
موږ میپذیریم چې تعدیدات کوچکی در ولایات وجود داره ولی به پیمانه نیست چې جلو پروسه
موږ دا منو چې یو اندازه امنیتي ګواښونه موجود دي خو دغه ګواښونه په دې پیمانه نه دي چې د ټاکنو د پروسې مخه ونیسي او یا حکومت او امنیتي ځواکونه له ننګونو سره مخ کړي. زموږ امنیتي ځواکونه د انتخاباتو ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی لري. کندوزیان په داسې حال کې د دې ولایت روان امنیتي وضعیت په اړه خپلې اندېښنې څرګندوي چې د میزان میاشتې په 28 نیټه د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کیږي. خو د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د افغان ګډو ځواکونو د کندوز په دوو ولسوالیو قلعهزال او چهاردرې کې وسلوالو طالبانو ته کلکه ضربه ورکړې او نور دغې ډلې ته د سر پورته کولو فرصت نه ورکوي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ازادي راډیو ټول مطالب تاسو کولای شئ زموږ په ویب پاڼه هم ومومئ، پته ده www.azadiradio.com یا هم .org. جمهور ریاست د افغانستان په شمال کې د سرو زرو او مسو د قانونو د ایستنې د تړونونو په اړه د روڼتیا د سر سازمان څرګندونې بې بنسټه او د عامه ذهنیتونو د ګډوډولو یوه هڅه بولي. د جمهور ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قانونو ټول تړونونه د یوې شفافې پروسې له بشپړېدو وروسته لاسلیک کیږي. د افغانستان د روڼتیا د سر بنسټ مشر اکرام افضلي بیا وایي چې د تدارکاتو په غونډه کې واضح ولسمشر ته د یادو تړونو د غیر قانوني مراحل په اړه ویل خو د یې په مقابل کې تهدید شو. بلډه نور حل محمد حدیث پر دې سره کوي.
په امریکا کې د افغانستان د دوو قانونو د تړونونو د لاسلیک کېدو په تړاو تر غبرګونونو وروسته جمهوري ریاست وایي چې دغه تړونونو لاسلیک کېدل هیڅ ډول ستونزه نه لري. د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي وایي د قانونو په ګډون ټول تړونونه د تدارکاتو د کمیسون تر هوکړې وروسته کیږي چې په دغه کمیسون کې د روڼتیا د څار سازمان مشر هم ګډون لري.
تمام اعضای کمیسون تدارکات
د وی د تدارکاتو د کمیسون ټول غړي د هری فیصلې په اړه لاسلیک کوي او هلته یوازې د ولسمشر لاسلیک نه دی مطرح بلکې د افضلی صاحب په ګډون ټول غړي لاسلیک کوي خو زه تعجب کوم په داسې حال کې چې په خپل افضلی صاحب هلته موجود دی په ناقص او مغرضانه معلوماتو سره د خلکو ذهنونه ګډوډ کوي د افغانستان د روڼتیا د سار بنسټ مشر اکرام افضلی بیا وایي ولسمشر د خار جوړونې د پخواني وزیر د خوشحالولو لپاره په شمال کې د سرو زرو او مسو د کانونو د ایستلو تړونونه هغه شرکت ته ورکړي چې ښاغلی سادات پکې شریک دی د بدخشان ولایت د طلاو د بلخاب د مسو کانونو تړونونه د اکتوبر په 15 نیټه د امریکا په متحده ایالاتو کې د افغانستان په سفارت کې د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د سرپرست او د ترکیش افغان ماینینګ او افغان ګولډن منرالز شرکتونو ترمنځ لاسلیک شول یاد دواړه تړونونه چې د افغانستان د قانون وزارت په خبره ارزښت یې څه باندې 100 میلیونه ډالرو ته رسیږي ډېر ژر به د کیندنې چارې پیل شي خو د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د دغو تړونونو په اړه اندېښمن دی د دغه بنسټ رئیس اکرام افضلی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تړون تر لاسلیک کولو وړاندې خپل اندېښنه له ولسمشر سره مطرح کړه خو هغه یې تهدید کړ
په دې اړه باندې موږ خپل تشویش په هغه کمیسیون کې هم د ولسمشر سره شریک کړ او د کمیسیون د غړو سره تشویشونه مالته واضح وو د قانون خلاف چې کوم کار د سره کېده موږ هلته خپل غږ پورته کړ او ولسمشر په دې اړه باندې ډېر جدي غبرګون هم وښود مخالفت هم د موږ د نظر سره وښود او حتی موږ تهدید کړو په دې باندې چې که چېرته موږ خپل ادعاوې ثابت نه کړو
د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاس سعیدی بیا وایي هیڅوک حق نه لري چې د افغانستان له قانونو سره چې د دغه هیواد ملي شتمني ده غیر مسؤلانه چلند وکړي د یادونې ده چې د افغانستان د قانونو په تړونونو کې د شفافیت د نه موجودیت په اړه مخکې تر دې هم وخت په وخت انتقادونه مطرح شوي دي
اوس هم د افغانستان د نام نیو په تړاو راپورونه لرو د افغانستان د مشران جرګې غړي د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د نام نیو د ډیریدو په اړه اندېښنه لري د دغه شورا غړي وایي چې اوس مهال د هیواد یو شمېر سیمې له سختو امنیتي ګواښونو او ان د سقوط له ګواښ سره مخ دي او که دغه وضعیت ته پاملرنه ونه شي افغانستان به په دویمه سوریه بدل شي اکرام الله اکرام پلیړه نور حال راکوي
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نامنیو ډیریدو د مشرانو جرګې د غړو اندېښنې هم زیاتې کړې دي دوی ټینګار کوي چې حکومت باید په هغه ولایتونو کې کوم چې له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي د نورین د تکرار مخه ونیسي د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یک شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه د سناتورانو تر اندېښنو څرګندولو وروسته له امنیتي بنسټونو وغوښتل چې د خلکو سر او مال د ساتنې په هدف جدي اقدامات وکړي
خواهش داده چې حکومت نه چې د ټول ملت پر امنیت پر اړتیا جدي اوسي واقعا د خطر زنده سپارښتنه وکړي امنیتي ارګانونو ته د دوی ستونزې حل څه چې تاسو په تشویش کې وو او تاسو غږ وو په سیاسیونو او په موږ باندې واقعا برحق ده هغه داده چې نور د دغه حالت نه ستړي شي وو
په هیواد کې د نامنیو د ډیریدو په اړه په داسې حال کې د اندېښنې زیاتېږي چې همدا تېره شپه د میدان وردګو ولایت د سیدآباد ولسوالۍ د سقوط خبرونه خپاره شول د راپورونو له مخې د سیدآباد په ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر حملې وروسته د کابل کندهار لویه لار هم د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده د سناتورانو په وینا د دغه حملې له امله د میدان وردګ ولایت په ګډون په غزنی پکتیا او لوګر کې برېښنا قطع شوې او مخابراتي شبکو هم کار پرېښې ده سیدآباد د کابل کندهار په لوی لار پرته د میدان وردګ یو مهمه ستراتیژیک ولسوالۍ ده د مشرانو جرګې یوې غړې ګلالۍ اکبري وویل له کابل سره د نږدې ولسوالیو امنیت هم د پخوا په پرتله خراب شوی او که دغه وضعیت ته پام ونه شي دا د کابل د امنیت لپاره د خطر یو زنګ دی
واقعا وضعیت امنیتی در سر تا سر افغانستان نگران
په رښتیا هم چې په ټول هیواد کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی تاسو وګورئ د سیدآباد ولسوالۍ سقوط وکړ له مرکز نیولې تر ولایتونو پورې وضعیت ښه نه دی په لوګر او میدان وردګ کې جګړه د کابل لپاره یو لوی ګواښ دی حکومت باید ډېر ونه نازیږي ځکه نشي کولی چې امنیت تامین کړي
خو د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي چې دا مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تصفیوي عملیات روان دي او امنیتي ځواکونه په دغو عملیاتو کې ښې لاسته راوړنې هم لري
از من هیله داره چې امنیتی ځواکونه او امنیتی وضعیت په اړه باندې ټول خلک مسؤولانه خبرې وکړي، بې ځایه خبرې ونه کړي. په فراه کې، پکتیا کې، په غزنی کې، همدا اوس همدار خواته زموږ عملیات تهاجمي تصفیوي روان دي.
بل خوا د مشرانو جرګې بل سناتور جمعالدین ګیانوال بیا وایي چې حکومت باید پرېنږدي چې له افغانستان نه دوهمه سوریه جوړه شي او خپله جنګي ستراتیژي باید بدله کړي.
بیا هم امنیتی موضوع د میدان وردګو ولایتي شورا غړي وایي د دغه ولایت سید آباد ولسوالۍ اوس هم د طالبانو په لاس کې ده او هلته درنه جګړه روانه ده. د والی ویان عبدالرحمن منګل بیا دا نه مني چې یادې ولسوالۍ د سقوط کړې وي. نور حال شریف الله شرافت راکوي.
د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسؤلین ادعا کوي چې دغه ولایت سید آباد ولسوالۍ لا اوس هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده او هلته درنه جګړه روانه ده. د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس مسعود شنزی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هلته په روانه جګړه کې تر دا مهاله د یادې ولسوالۍ د امنیت قومندان په ګډون شل افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتي او لس افغان سرتیري وسلوالو طالبانو ژوندي له ځانه سره وړي. نوموړی وایي د افغان پوځیانو د تلفاتو دغه شمېره لا هم وروستۍ نه ده او شاید له دې هم زیات سي.
دقیق معلومات درست فرشته نه، خو داسې تقریبا یو لس دولس کسان ځان سره ژوندي بولي دي او تلفات داسې یو تر اوسه پورې چې راپور راغلی د شلو شاوخوا دی. نو هغه دقیق معلومات چې څومره ورک دي او څومره شهیدان دي هغه معلومات تر اوسه پورې دقیق نه دي راغلي.
د ولایتي شورا د رئیس له مرکزی ادارې غوښتنه کوي چې یادې ولسوالۍ ته جر تر جر ذاتی سرتیری واستوي او یادې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له منګولو را خلاص کړي. په ورته وخت کې د والی ویان عبدالرحمن منګل بیا دا نه مني چې یادې ولسوالۍ د سکوت کړي وي، خو پر ولسوالۍ د طالبانو برید مني. نوموړی وایي افغان پوځیانو د وسلوالو طالبانو دغه بریدونه پر شا تمبولي او ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولي، خو وایي چې کره شمېر یې نه دی معلوم. منګل زیاتوي چې د یادو بریدونو پر مهال د یادې ولسوالۍ د امنیت قومندان سمنوال سید نصرت شاه هاشمي په ګډون شپږ افغان سرتیري وژل سوي او څلور تنه نور ټپیان سوي دي. نوموړی وایي په ولسوالۍ کې اوس وضعیت عادي دی او کومه ستونزه نشته.
دښمن ته هم تلفات درنه تلفات وکړي، خو هغه رقم یې دقیق موږ درست نه شو ویلی، معلوم نه دي. بعد وخت ته باید ووایم چې د دغه برید په جریان کې د سید آباد ولسوالۍ امنیت قومندان په شمول شپږ نفره شهیدان شوي او څلور نفره زخمیان شوي دي. طالبان ته جګړه شدیده وه، نیولې نه وه، اما ډېر قوي جنګ و. دښمن بېرته په شاتن بول شوی، وضعیت نورمال دی، جنګ نشته دی. دښمن په شاتن بول شوی دی
د وسلوالو طالبانو. ویان زبی الله مجاهد هم ازادي راډیو ته په واسطولي برېښنالي کې ویلي چې یاد ولسوالۍ سکوت کړي او ګڼ شمېر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولي.
د ګډو رسمي ورزشونو روس اتل حبیب نور محمدوف نن سهار د امریکا په لاس ویګاس ښار کې په یو هیجاني خو لنجمنه لوبه کې آیرلندي اتل کانر مک ګریګور ته ماتې ورکړه. د موضوع جزئیات احمد تکل راکوي.
د امریکا د نیوادا ایالت په لاس ویګاس ښار کې نن سهار د ام ام ای اتل حبیب نور محمدوف خپل سیال کانر مکګریګور ته ماتې ورکړه او پرې نه خوده چې په سپک وزن کې د ګډو رزمي ورزشونو د نامتو سازمان یو اف سی د اتل ولی لقب یو ځل بیا ترلاسه کړي. نور محمدوف د لوبې په ټول جریان کې پر مکګریګور برلاسی و او د څلورم راوند په نیمایي کې په یو سبمیشن حرکت سره د هغه اورمیک په خپلو مټو ټینګ کړ چې په نتیجه کې مکګریګور د تسلیمۍ اشاره ورکړه او ریفری د لوبې پای اعلان کړ. خو د ده دا بریا ډېر ژر له ټولو هېره شوه، ځکه چې په لوبغالي کې د دواړو ټیمونو ترمنځ لانجه جوړه شوه کله چې نور محمدوف په اته ګوټیز قفس کې دننه خپل لاسونه د بریالیتوب په دود د خپلو مینوالو خواته اوچت کړل. ناڅاپه یې د قفس د جالۍ له پاسه ټوپ کړل او د مکګریګور د ټیم پر یو غړي حمله وکړه چې له دې سره په تالار کې ګډوډي پېښه شوه. خو هغه مهال چې پولیسو د نظم راوستو هڅه کوله د نور محمدوف دوه مینوال قفس ته ننوتل او پر مکګریګور چې به حاله د قفس پر غولي ناست و گزارونه وکړل. دواړه اتلان د پولیسو په بدرګه له لوبغالي وایستل شول او شیبه وروسته د یو اف سی مشر دانا وایت په یو خبري غونډه کې وویل چې پولیسو د نور محمدوف د ټیم درې غړي ونیول خو بیا یې خوشې کړل، ځکه چې مکګریګور نه غوښتل د هغو پر ضد دعوه وکړي. وایت زیاته کړه چې د نیوادا ایالت د سپورت کمیسیون د دې جریان ویډیوي تصویرونه له دوی څخه ترلاسه کړي دي او د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. یو اف سی که څه هم نور محمدوف په لوبه کې بریالی اعلان کړ، مګر هغه ته یې د اتلولۍ د مخصوص کمربند له ورکولو ډډه وکړه. وایټ وویل اوس د نیوادا د سپورت په کمیسیون پورې اړه لري چې پر نور محمدوف نور بندیزونه هم لګوي کنه. نور محمدوف د لوبې له پای ته رسېدو ډېر ځنډ وروسته په یوه خبري غونډه کې پر خپل عمل پښیماني څرګنده کړه. هغه وویل دی پوهیږي چې دا کار یې سم نه و او ځکه بخښنه غواړي، خو ده د لوبې په درشل کې د مکګریګور د ناسم سلوک او سپکو سپورو یادونه وکړه او ویې ویل همدا ترخې خبرې وې چې د دواړو ټیمونو ترمنځ یې دښمني رامنځته کړه. نور محمدوف د روسیې په داغستان جمهوریت کې چې اکثر وګړي مسلمانان دي زیږیدلی، هغه پر مکګریګور تور ولګاو چې د ده د دین، د ده د هیواد او حتی د ده د پلار په اړه یې بدې خبرې کړي.
I don't understand how people can talk about I jump on the cage, you know.
نه پوهیږم خلک ولې په دې اړه خبرې کوي چې ما د قفس له سره ټوپ وواهه. ولې په دې اړه څه نه وایي چې مکګریګور زما دین یادوي، زما هیواد او زما پلار یادوي. هغه په برکلین ښار کې زموږ بس مات کړ او څو کسان یې په مرګ ووهل. په دې اړه ولې څوک څه نه وایي؟ ولې خلک یوازې دا خبرې یادوي چې ما د قفس له سره ټوپ وواهه؟
MMA یو ډیر خطرناک او له تشدد ډک سپورت دی او اړوند نړیوال سازمانونه له تیرو 15 کلونو راهیسې له پرله پسې هڅو سره سره نه دي توانیدلي چې دا سپورت د بوکس او غیګونیولو په څیر د اصلي او منل شویو سپورتونو په ډله کې شامل کړي.
اوس هم سالی محمد سالی ته غوښ شي چې د دې ساده مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د کویت له چارواکو غوښتنه وکړه چې په اقتصادي برخه د سولې پروسه او د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې له کابل سره همکاري وکړي. صلاح الدین ربانی چې په یو رسمي سفر کویت ته تللی، نن د کویت له ولی عهد سره د افغانستان او کویت د همکاریو پر دوام خبرې وکړې. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي د سید آباد ولسوالۍ امنیه قومندان د شپږو نورو پوځیانو سره وژل شوی دی. د ولی ویاند وایي چې تېره شپه د دې ولسوالۍ پر څو پوستو د وسلوالو طالبانو لخوا ډله ییزه حمله سوې وه چې دا حمله په شاه تنبول شوی ده. په کندهار کې د وسلوالو جګړې په نتیجه کې 13 وسلوال او 15 پولیس وژل شوي دي. چارواکي وایي جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې وسلوالو تېره شپه د کندهار د ارغسان ولسوالۍ په جهانګیري سیمه کې ډله ییز بریدونه وکړل. په ننګرهار ولایت کې د 2 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د مروارید کانال د دویمې برخې د جوړونې تړون لاسلیک شو. د ننګرهار والی په یوه کنفرانس کې وویل چې د دغه تړون په مرسته به د کانال په دویم فاز کې د بیا رغونې ګڼې پروژې عملي سي. د ایران پارلمان یو لایحه تصویب کړه چې هدف یې نړیوالو معیارونو ته د ایران د قوانینو برابرول دي. دغه لایحه ایران ته زمینه برابروي چې د تروریزم د تمویل پر ضد د ملګرو ملتونو له یوه کنوانسیون سره ملګری سي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي چې ډېر ژر به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا بله کله چې تیره میاشت د مدیترانې سمندرګي په ختیځ کې د روسیې یوه پوځي الوتکه وویشتل سوه د دواړو مشرانو لومړۍ کتنه وي. د سعودي عربستان د یوه وتلي خبریال د برخلیک په اړه اندېښنې زیاتې سوي. د تیره سې شنبه په استنبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته تر ننوتلو وروسته له درکه سوی دی او د لاتویا په پارلماني ټاکنو کې یوه روس پلوه ګوند ډېرې رایې ګټلې دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ یا پریمیر لیګ په سیالیو کې به نن یکشنبه د ننګرهار پړنګان لوبډله د پکتیا له زمریانو او د بلخ قهرمانان به د کابل له ځوانانو سره مخامخ شي. د غوره لیګ په پرنیو مسابقو کې د ننګرهار پړنګانو لوبډلې د کندهار اتلانو ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه. د بلخ قهرمانانو په 2 وکټو د کابل له ځوانانو مسابقه وګټله. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ په سیالیو کې 15 لوبډلې ګډون لري چې د کابل ځوانان، د بلخ قهرمانان، د ننګرهار پړنګان، د پکتیا زمریان او د کندهار اتلان دي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو وم پړاو لوبې د دومیشتنی ځن وروسته نن په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو د انټرنیټي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د فوټبال غوره لیګ په دې سیالیو کې به د تیر په څیر اته لوبډلې په 2 ګروپونو کې برخه لري. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د لومړي ځل لپاره په 2012 میلادي کال کې پیل شو چې د لومړي ځل اتلولي د طوفان حریفجوت لوبډلې وګټله. د افغانستان د بدن خلاف سجاچین لوبغاړو د آسیا په 25م دور سیالیو کې یو ځل بیا ښې لاسته راوړنې ترلاسه کړې. دغه لوبې چې په هند کې روانې دي، افغان لوبغاړي وتوانېدل چې د بېلابېلو مډالونو په ترلاسه کولو سره ښه وځلېږي. په دغو سیالیو کې حمیدالله رستمي د سپینو زرو مډال، حمیدالله خوشدل د برونزو مډال او عبدالحلیم احمدي هم د برونزو مډالونه وګټل. او روسی بوکسر ارتور بیتربایف خپل برتانیي سیال کالم جانسن ته په څلورم پړاو کې ماتې ورکړه. دا دوه د درانو وزن لوبغاړي تېره شپه د امریکا په شیکاګو کې له یو بل سره مخامخ شول. 33 کلن بیتربایف تر اوسه پورې په 14 نړیوالو مسابقو کې خپلو ټولو سیالانو ته ماتې ورکړې. دی د روسیې په ارغستان جمهوریت کې زیږیدلی، خو تېره شپه یې د کاناډا د مونتریال په استازیتوب مسابقه ورکړه.
مننه چې تر دې مهاله ازادي راډیو ته غوږ وی او خبرونه را سره تر دې مهاله واورېده. ورزشي خبرونه درته ناجیه صافی وړاندې کړل. اوس هم دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو خبرېدو ته چمتو دي. تاسو دا پروګرامونه واورئ او ماته تر بیا اجازه ترکړئ.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغی پسې ورشبلو، یاغی پسې ورشبلو، یاغی پسې ورشم دی کې را باندې ورس تیری شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کې وز ما د یک سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کاپیسا ولایت د کوهبن ولسوالۍ نه د عبدالمبین په نامه یو کس ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د ده په ځمکه یو زورواکي قبضه کړې ده. دی وایي قضیه تر محکمې هم رسیدلې او محکمې حکم کړی تر هغې چې په دې اړه وروستۍ فیصله نه وي شوې هیڅوک حق نه لري چې کار پکې وکړي. خو د ده په خبره دغه زورواکي اوس هم د ده په قبضه شوې ځمکه له کار کولو لاس نه اخلي. دغه قضیه مو د کاپیسا ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف پلټه کې
رور نوم دې څه دی؟
نوم زما عبدالمبین ده.
له کومه ځای د ټلیفون کړې؟
اوس
ما ویل له کومه ځای د ټلیفون کړې اوس چیرې؟
اوس خو دلته پکتیا کې یم، زرمت شریف کې یم، افسر اردو ملي یم او اوس دلته یم وظیفه کې. او اصلي ځای مې کاپیسا ولایت ده، کوبن ولسوالۍ ده او درنامه کلی ده.
ستونزه ده سده؟ ویل می ستونزه ده سده، اغا مشکل سده؟
ستونزه خود ما زمکه بانده یو زورمن را غیل تا پلفر کار شروع کره، پلان داری هل تا کور جوره وی.
دغا کس ده اقدام وز کره و که سو وقت پیتیری گی؟
شاو خواه لفت کالکی گی بانده کتا لفت کالکی گی.
تاسی دغا موضوع ده کاپیسا لوالی یا ده کوبن ولسوال سر شریکه کره؟
دوای حقوقی می ده، هلته دوسیه ده، هلته اسناد ده، هلته ولسوال لیکله امضا کره، قمندان ته امنه دوه کاله مخکې فیصله کره، هلته لیکله کله چې فیصله نه شوی ځکه باندې چا حق نه لري هلته کار کوي.
ښه، ستا په خبره دا سړی چې اوس هم ستا په ځمکه کې کار کوي او عریضه دې هم کړې، امنیه قمندان یا امنیتي ځواکونو په دې هکله څه اقدام کړی؟
زه کوم ځای وظیفه یم، کوم ځای وظیفه یم، یو نفر ولیږه هلته خپل معنی شه. ما وویل زه خود دلته یم، وراره مې ډاکټر ده کابل کې ده او بل ورور درې کاله مخکې قمندان و د قکنده شهید و، هلته هم ماشومان و بل غد سره زل نه لرم هلته.
نو څه مسله ده چې ستا عریضې ته توجه نه کیږي؟
خو توجه نه کوي، مالی ما به توجه نه کوي.
ښه، اوس څه غواړې؟
غوښتنه مې دا ده زر هغه زورمند باندې حکومت لاړ شي، کار ودروي.
دا څومره ځمکه ده؟
شاوخوا سلو پنځه انجیر وزه کړي.
دا ځمکه ستا ده او که پلارنۍ ده؟
پلار نه، پلار نه، موږ ته میراث پاتې دی. پلار مې څو کاله مخکې د خدای وبخښي مړ شي، هغه پلار مې میراث پاتې دی موږ ته.
ښه، د دې دعوې نه مخکې تا په دې ځمکه کې څه کار کوه؟
تا توان مخ کړل ته غنم کارول دغه څه کار کړ.
خو ستا په خبره دغه زورا کې چې د ځمکه قبضه کړي دا پکې وسه کوي
آغا زورمن فقط یو خواته زکه باندې پلان لري کور جوړوي.
خو ستا ستونزه به د کاپیسا ولایت له مسؤلینو سره شریک کړو.
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مې د کاپیسا د والی لوایاند خاغلی قیس قادری سره شریک کړه. سره له دې چې همدا اوس مو له خاغلی قادری سره ټلیفوني تماس لږه مخابراتي ستونزه لري خو څرګندونه به راوخلو. جناب قادری صاحب د موبین په نامه عبدالمبین په نامه یو افسر ادعا کړی ده چې د کوبن په ولسوالۍ کې د دې تقریبا لس جیری بزمکه یو زورمن غصب کړی او محاکم هم فیصله کړي چې هیڅوک حق نه لري چې د وروستۍ فیصلې مخکې په دغه ځمکه کار وکړي. لیکن دا وایي چې اوس هم هغه زورمند دلته آبادی کوي او غواړي چې کور جوړ کړي. ستاسې نظر مو غوښته.
البته
تلیفون مشکل لري حتمن. قادری صاحب که عبدالمبین تاسو ته مراجعه وکړي ستاسو دفتر ته راشي سه مشوره به ورکوي که اسناد وښي سه کومک به ورسره وکړي.
من انشاءالله مصمم یاستو او مهدي دره تمام عملکړو ته څه چې ستونزې لري د هغه ستونزو حل لپاره حلیدلی وکړي او د هغه مشکلاتو ته رسیدلي وکړي. ستاسو د برنامې طریقه عبدالمبین نوم ته قربان غږ کړو چې مقام راته راشي یو ځل بیا د قضیه دقه وڅېړي که دا ځل ورته رسیدګي ونه کړو بیا شکه ولی چې هرې مهدي بلې ته مواد وکړي انشاءالله اطمینان ورکړو چې په دې قضیه کې هر څومره چې زورمند ګرده وسي او هغې سره قانوني چلند به وشي.
ډېر زیات تشکر.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د کاپیسا ولایت د کوهبن ولسوالۍ یو بوسیدونکي آزادی رادیو ته ویلي چې د ده سو جیری بزمکه یو زورواکي قبضه کړی و سره له دې چې محکمې حکم کړی چې د محکمې تر وروستۍ پریکړې پورې هیڅوک حق نه لري چې په دغه ځمکه کې کار وکړي. خو د عبدالمبین په خبره دغه زورواکي اوس هم د ده ځمکه نه پریږدي. په دې اړه مو د کاپیسا د والي له ویان قیس قادری سره ټلیفوني اړیکه ونیوله. سره له دې چې له ښاغلي قادری سره مو ټلیفوني خبرې د مخابراتي ستونزې له امله ډېرې شفافې نه وې خو ډاډ یې ورکړ چې دغه کس دې د ده دفتر ته مراجعه وکړي چې اسناد یې یو ځل بیا وکتل شي او ستونزې ته د حل قانوني لارې ولټول شي. درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. په دې خبرونه کې غواړم د تل پتیر استاذو هغه پیغامونه خبره کو چې تاسو پکې خپل ورکه ځان لټوي. خو د خبرونه د جوړش سره سم به لمړی د هغو دوستانو پیغامونه واوري چې دوی له خپل کورنۍ لري دي او غواړي د همدې خبرونه لاري کورنۍ او دوستانو ته ورسیږي. که تاسو ته معلومات وي نو کولای سئ د ازادي راډیو د ورکو دوستانو خبرونه ته زنګ ووهي او د ورک یا موندل شوی کس نشانه ځای او د خپل د ټلیفون شمیره راته پرېږدي. نو نور مو په تمه نه پرېږدم، پیغامونه ته به ورسو.
بلې، السلام علیکم. زه فرید احمد د فراد ولایت بلبلد د رسوالۍ د ګرانی د کلي سره ستاسو سره په لین کې موروره. زه د شپږ کاله کېږي چې نادرکسته وایم. زموږ کور په ایران کې و، زه راغلی یم افغانستان ته. نه پوهېږم چې مانا زما قریبان به زما اواز اوري که بیا نه اوري. که چېرې زما قریبان زما اواز اوري او زما په باب باندې غواړي چې معلومات وکړي، زه په فرا کې اوسېږم. دا زما د ټلیفون په نمبر دی، ما ته زنګ راوي. زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 8 8 0 0 8 1.
بله السلام علیکم. ارشاد د خوصلات هلو مند زلو سوالیت خا زه تقریبا درې کلن وم چې د خپل کور څخه نه درکه شوی یم. اوس شپاړس کاله عمر لرم او خوست کې د یو کور سره اوسېږم. که خپل خپلوان او یا بل داسې څوک رب مې غږ اوري نو ما ته دې په دې شمېره اړیکه ونیسي. 0-5-0-8-0-0 شمېره یو ځل بیا وایم 0-5-0-8-0-0 السلام
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر اللہ کلا دس نے جان دتا وغلی مے روح دچ مخام میج یو دی سلطان میج پروار خبر پر دی کڑی دچ ماش میرات نی سواری ما دا شمیرات دے دزا سر لوٹ کی مات دے جان گو سی پر و تلور دری وار نن بیا دوا و فنز سلور یوار لا بیا تکراروم سفر و سلور نه بیا نه بیا نه دوا و تمزه سلور اگر شنی را دی محتا جان گروبی و سلام کاری و محضیر و پیرور لکو پیچی عزا و پرون و سلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدون کو تاسی چی خپل ورکشوی عزیزان لطوی کولشی چه پا دوگو شمیرو منگت خپل تلیفونی پیغامو نپریک دهی. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-0-2-4-3-1. یو ری بیا وایم 0-0-0-2-4-3-1. همدار استاسې کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
دوستان اوس به ستاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښ لټوي.
بله السلام علیکم. زه سمی غلا د فراه ولایت د بلابلد ولسوالۍ سمیاړي کني وژنه. زما یو ورور دی د رفیع الله په نامه د دوه کال کې چې ناکاره کړی معلومات په دغه حق لدی زموږ سره اړیکه په دغه شناری زموږ سره اړیکه ونیسي 0-0-2-0-2-2-1-4 و سلام.
بله السلام علیکم. زاد الله د زابل ولایت له مرکز سرکار سره په ټلیفون تماس کې ما زما یو انډیوال دی الوزی نمیزی دا غو و سیدون که دا کلاب دا سر دا سینک و سیدون که دا تنگت مستیز و رفت دی که هر مسلمان و رورتا پدیاک لمعلوماتی لو مال دی پدیش میرا حالی که زنگو وی سی پر آیا بیا دوا دوا دری سی پر شپر سلور دری نخت مشه.
سلام علیکم. زه رز محمد در غندای دو نسالی رسخ خبر کوم. از مزه دوستی محمد نمیز اصابی تکلیف لدی اصلی در پنزوائی دو نسالی دی در از محمد و راوه دی که هر ورز پا حق معلومات لدی سماره مزه یلان بل اخبال ادرکل اگه پا اسمه را در از مستر اطلاع را که اخبال شرنجی برکواتی دی.
بله سلام علیکم. زه ښایسته خان یم کندهار ولایت کنجوایي ولسوالۍ سیروان زه خبرې کوم. ما تا د یو شانهګار نومې خدای واسر د ګل د شار ونیستي چې د ایران خواته سوی اوس نادر راکه د چار څوک په دې معلومات لري ما په دې بدار لمبار زنګ وایي صفر اویا اووه ویشت نوي اوه سا او یو شپېته ډېره مننه ازادي راډیو
سلام. السلام علیکم. زما ورته خان د غزنی ولایت د جرور شریف خان عالی کر سره چې ته یاله ما یو ورور دی چې نه د سی د بیار له سوته لیلی د پلان نه عبد الرحمن دی د بن احمد لاوی د جنې میچ کې له کور څخه نظر کړي نو چې هر چا ته په اړه باندې معلومات ته دیش مې رده راته څنګه ګوري چې پر او یا اته دې ستنه نه څنګه سوال وله شمیره یو ور بیا دی لوم چې پر او یا اته دې ستنه نه څنګه سوال وله په دې شمیره کې راته زنګ وي او خپله جایزه هم ترلاسه کولای شي.
السلام علیکم کرش تراغلی گل افغان د هلمن ولایت لشکرګاه شهر د بولان له صحه سره ما یو ماما دی چې د شپانه سکال کیږي چې نادر کسو دی شادی خان میږي چې د ورونو نمونه دی عبدالرشید عبدالشکور خان دغه د ورونو نمونه دی او د مشخ رینو می عبدالغفار د شرور نومی عبدالغفور دی که هر ورور په دې اړه معلومات لري له مهربانۍ له وجې دي زما سره پر دغه شمېرې اړیکه ونیسي 0 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
د کابل څخه به الیک دیولې زما یو دوست تقریبا واته میاشت کیږي اردو ملکه په روزګان ولایت کې هغه وظیفه تلوده نو تقریبا واته میاشت کیږي چې هغه نوبتا اول سي او د شماره غو تلیفون چې ور سره هغه بند ده او داسې اوځي کې وسیده چې هلته نه اونتن وا او نه امن و امنیت وا بلکې د طالبانو په معاصره کې وا نو د هغه احوال اوسه پورې مونږ ته نه ده رسېدلې کوم یو ورونه چې هلته احوال لري په روزګان ولایت کې نو مې وایم د هغه نوم د حبیب او د محمد عظیم زوی کېږي نو کوم یو کس چې د دې دراک یو معلومات ولري نو په دغه نمبر مونږ سره اړیکه ونیسي نو الله تعالی تاسو ته اجر به نصیب کړي زما شماره ده 0 9 1 1 9 8 4 د ریبا شماره ده 0 1 1 8 9 5 5 8 8 2
السلام علیکم مولا محمد صاحب دې موږ ته موجود سوې چې علیکم یو ورځ ما ښه فکر کړی چې روغ نیمه امیر محمد دی او تاسو نه د مشروع نه سې دوه لري او که څنګه نه ستاره او اسلام الله کو بجاه د معلومات لري او سری په داش مې را علیکم یې شي په واسه ما تاسو لري په څو پنځه یې په څو وشپته
بله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رسول اللہ محمد الرحمن والا خبر کوم موږ یو ورته دوه چلنه د سما د دې تاج او پاک از دې د خلمن والا د خوشحال کړي نه دلیل صالح او سید کوي دې شهر چا د پاک د معلومات یې په دغه شنه د ما سره اړه کوي نه سي سفر هوا سفر څنګه هوا سفر دوا درې سفر درې سفر ځه شماره سفر هوا سفر څنګه هوا سفر
السلام علیکم زری جنا ما در غندا و صفه خبره کوم ما زو دو فرکتی د محمد سلام دی افادی تکلیف لري اصلي د پنځوی د ول سوالی دی د کشمیر څلغور د لیک څلغور دی د راځنامه دراره دی څنګه نشماره ده سپر وسه مجلس دجر کله دا موږ سره د کار د سر کړي د معلومات ولري په دا غو سره د معلومات راکې سره یو کوي
السلام علیکم زه عبد الحنان مومنی ملک نهار ولایت څخه اسما یو د صورت د وحید په نوم باندې د نن سنو شپږمې شکیږي کوټ نو درغلی کې څوک فار معلومات لري نو ماته جی څنګه شمیره زنګوي 0 0 9 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زمرد خان د غزنی لوایت نه خبره کوم. نو یو دوه نفره کلیوال دي، یو د پپل په نامه او بل د روغان په نامه دي. د لوی اختر د لوی اختر نه دوه ورځې مخکې د غزنی په ولایت کې ورک شوي دي. دواړه سره وروڼه دي. پپل لاس غټ تور مزغن سړی ده او روغان دی ښه شعر ده چې څوک دې په اړه باندې معلومات لري او یا دې خپله باندې اوري نو تاسو د دې شمره باندې تماس ونیسي. صفر دوه وارې اووه څلور نه پنځه دوه وارې دوه دوه.
السلام علیکم، نوم مې بلال دی، د کابل ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. زما یو کاکا دی د سردار والی په نوم دی، د پلار نوم یې قاسم علي دی. سل کال کی چنادر کشوے دے دا پاکستان دا خزانے کیم سخا کا اچھا تا پتہ معلوماتی ماتا بدے میرا رنگا وخی صفر و و سلور اتا سلور دعا نہ دعا نہ والسلام
اور السلام علیکم ما یو ور دی دادا لایلی پن احمد دی د شمپیر اور شورک دی یو بل په حرم ور سره دی غدر پیولا پن احمد دی د دوه پر د شمن دی د مرجه او خو ته کار دی یو سره د رک معلومات لري د شوره دی ما ته څنګه وي سپر و سلور سلور ن و ن کینزه دعا اتر السلام علیکم رحمت الله
السلام علیکم محمد رسول نزول ولایت تخم علیکم ولدا مزیو دوستا محمد سلام پنامه ده محمد خیل ده کلی ده زابل ولایت شاجیر ولسوالی زادی رادیو لا کارکون کو سخه لکم کچیر دا ما پیغام نشر کی او یادی خپل د ما आवाज اوري مری پر دغه شماره له مشره علیکم ونی کی پر اویا دواویا نونس السلام علیکم و رحمۃ اللہ
السلام علیکم خواہش تاغل عورت ملے عبرت استقال عبدالواحد سلام علیہ عبدالمحمد عبدالوہاد عبدالوہادی میرے رنگ پر وہ نه اته پنځه سپر نه و دوا درې په دا سلارت مشتر ځنګ وي
اور ما د ما یو مهند تر زو د ورځې په مشه کال کې یو نظر کتو چې نور کابل کمپنۍ کې ورک ده که چاته به دې معلومات ما ته یو 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 لک روپی جایزه لري ما ته په پوښ مې راځه سپر وایا سپر اته یې دوا د پولیس مره یو ځل بیا وایم سپر واویا دوا اته دوا یو نه او نه دا د پولیس مره ده خدای دې وکړي چې ما د ورکه ترزه پیدا شي او یو نوکر پیږي یې ځل لري خو پامه
بله السلام علیکم زنه د امامت خبره کوم د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ او د توکازو د کلی سازما یو د کازو دی په نامه د علاوه دې له جمالیا کازو دی د خانه کام له سوی دی یو کال څلور داش کې چې نظر کسوی دی په ژړی سترګې دی شپاړس کال عمر لري د کندهار په ښار کې نظر کسوی دی د ټلیفون شماره درته وایم سپر اویا درو اویا اتلس نساو دو جش مریض دل بیا سپر اویا درو اویا اتلس نساو دو جش
بلی السلام علیکم زاد الکیل د فراد ولایت د بالا بلک ولسوالی د گرانی د کلی سا صرف لاین کې مورور ما یو ورو دی په نامه د عبدالکریم تقریبا د شپږ کال کیږي چې نظر کوي دی ورو هر مسلمان ورو چې په باب باندې معلومات لري ډیره هیله لرم د ما د ټلیفون په نمبر دې ما سره رابطه وکړي ورو لاس لک افغاني جایزه لري ما د ټلیفون نمبر دې پر اوه سپر سپر شپږ اوه شپږ اته شپږ شپږ د ټلیفون نمبر یې ځل بیا وایم سپر اوه سپر سپر شپږ اوه شپږ اته شپږ شپږ د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه چې مسته غمونه خپروي
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې ویلې وایم زه سیف الله د هلمند ولایت نه د علي د ولسوالۍ ته مشوره د میدان د جوې چې محمد ګل اکا د کلی څخه ستر سره په تماس یم زما یو زوی دی ورک دی حفیظ محمدی نه نیږي د څور له سکال دی د لوی اختر په افانه درکه شوی دی هر څوک د محمدین د حفیظ محمدین په نامه معلومات ولري د ازادي راډیو سره دی په تماس یل د تشنیر در کوم څه پر اویا درو اویا وشته څلور و درې بل شمیره ده صفر و سپر شپږ اته یو څلور شم یو
ستاسو او د نورو دوستانو پیغامونه مو دادی خبره کړه په دې هیله چې تر بل خبرونه پورې ستاسو د ورکو ازانو ترک معلوم سی او یا هم له کورنۍ سره یو ځای سي تر بل اونۍ او بل پروګرام پر مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
تا بهیر که با پیادیم زچه قدم به قدم گدم تا یادم اومه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.